کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه خلی خانم. وسوال طالبان ادا کوي چې ملا برادر د سفر د اسنادو د نشټوالي له کبله د رواني دوشنبه په ورځ امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره قطر ته سفر نشي کولی. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویل دی چې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر د اسنادو او د طالب مشرانو ترمنځ د نالڅو مسایلو له کبله قطر ته نشي تللی. ټاکل شوی ده چې امریکایي او طالب استازي راتلونکي اونۍ په قطر کې د بیا د سولې مذاکرات پیل کړي. ملا برادر په پاکستان کې بندي وو. د افغانستان په د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې پاکستان د هغه په غوښتنه ملا برادر له بند آزار کړ. طالبانو هغه په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. پاکستان ویل دی چې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د پلوامی په سیمه کې په برید کې د پاکستان دولت هیڅ لاس نه لري او ویلي دی چې د برید ترتیبات په ځایي کچ جوړ شوي وو. صدر اعظم وویل چې هیواد پوځ ته د هند پر ضد د هر ډول یرغل جامع او پریکنډ د ځواب ورکولو اختیار ورکړی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ وسوه. په دغه غونډه کې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د بریدونو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ تشنج په نړیواله محکمه کې د کلبورشن یادو دوسیه او دغه راز هیواد ته پیش نورو امنیتي چلنجونو باندې خبرې وسوې. په دغه غونډه کې چې درې نیم ساعته وخت ونیوي په پاکستان کې د پاکستان د کابینې مهم غړي د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا د استخباراتي ادارو او د پوځ نور لوړپوړو مشران پکې ګډون کړی وو. په لامی کې ویل شوي دي چې پاکستان هند ته د دې برید د تحقیقاتو پر سره د تاګری پر ګډون په ټولو مسایلو د خبرو وړاندیز کړی دی او پاکستان ته وکول لري چې هند به مثبت ځواب ورکړي. د بنگلاديش په پلازمینې ډاکې کې د اور لګېدو په یو پیښه کې د مړو شمېر 110 تنو ته رسیدل دي او شاوخوا 50 تنه نور زخمیان دي. چارواکي وایي د ځینو سوځېدلو کسانو حالت ښه نه دی. د بنگلاديش د اور وژنې د ادارې مشر علي احمد وایي چې اور د چهارشنبه په ماښام په یو ودانۍ کې ولګېد چې او ډېر ژر نورو برخو ته خپور شو. د بنگلاديش سیمه ایز ټلویزیون وایي چې اور د یو ګاز ډبې د چاودنې له وجې پیل شو او زیاته کړه چې په کوم ودانۍ کې چې ګاز ډبه چاودېدلې هلته نورې ډېرې زیاتې د ګاز ډبې هم وې چې یو بل پسې وچاودېدلې. د بنگلاديش د اور وژنې د ادارې رئیس وایي د اور وژنې عملیې 15 ساعته وروسته اور مړ کړ. چین ویل دی چې هغوی به د سخت دریځې ډلې مشر جشی محمد ډلې مشر مقصود اظهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تراګرو په لیست کې د اچولو په مسلې د هند او نورو اړخونو سره په ارتباط کې وي. د چین د بارونو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ دا خبره د چین او هند او د روسیې د بارونو چارو د سیاړخیزي غونډې له مخې په راتلونکي اونۍ کې چې په چین کې به وي کړی ده. خو دغه ترجمان دا څرګنده نه کړه چې آیا چین به د مزور اسد نوم د تراګرو په لیست کې د شاملولو لپاره د هند د غوښتنې ملاتړ وکړي او کنه. د چین د بارونو چارو وزارت دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تیره اونۍ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ځانمرګي برید مسؤلیت جشی محمد ډلې منلی وو او د دغه ډلې مشر مسعود اظهر بیا یو ربیا د نړیوالو د توجه مرکز جوړ شو. روسیې یو امریکایي پانګوال مایکل کلری چې په مسکو کې د یو شرکت جوړونکی وو د دوکه کولو په تور نیولې دي. د مسکو د یوې محکمې ویان دی وویل چې کلری د شرکت د نورو کسانو په ګډون نیول شوی دي او محکمه به نن غرمه په دې اړه پریکړه وکړي چې په بند کې وساتل شي او کنه. د امریکې د بارونو چارو وزارت ویان دی ویل دي چې موږ په دې خبر یو چې یو امریکایي تن په روسیې کې د فروری په 14 نیټه نیول شوی دي. او سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان چین ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې پرون د پنځشنبه په ورځ بیجنګ ته ورسید. سعودي شهزاده محمد بن سلمان لدې مخکې پاکستان ته د فروری په 13 ورسید او دوه ورځې په پاکستان کې د 40 میلیارد ډالرو قراردادونه لاسلیک کړل او دغه راز بیا هند ته ولاړ او هلته شاوخوا د 100 میلیارد ډالرو د موافقتنامې یا لاسلیکونه امضا کړل. نوموړی هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ته د سفر د لارې په نړیواله کچه خپل نوم ښه کړي ځکه چې په هغه دا تور دی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقي د وژلو امر هغه ورکړی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل پام کړی د دې خبرونه لومړی رپورت د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې په برخه کې د ډیرو پرمختګونو سره سره 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې ښوونځي ته د تلولو د عمر سره برابر دي له ښوونځیو بهر دي. پرون د دغسې ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو یو تړون لاسلیک سو. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت او په دغه هیواد کې د پوهنې بهیر سره د مرسته کوونکو نړیوالو ادارو استازو د هغو 3.5 میلیونو ماشومانو د زده کړو دپاره چې د بېلابېلو عواملو له امله له ښوونځیو بهر دي د 2 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې یو تړون نن په کابل کې لاسلیک چې له مخې به یې په راروان 1993 لمریز کال په اوږدو کې 15,000 دغسې ماشومانو ته د زده کړې امکانات پیدا شي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي چې د دغه شمېر 315,000 انجونې دي. دا تړون نن د پنجشنبې پورې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف مشر کابل کې د سویډن سفیر او ښوونه تمکیدی علیشي د بنسټ د مشرې ترمنځ د اجرا رئیس عبدالله عبدالله تر نظر لاندې لاسلیک شو. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي دې غونډې ته په وینا کې وویل چې اوسمهال دغو ماشومانو شمېر چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو عمر سره برابر دي او له ښوونځیو بهر دي 3.5 میلیونو ته رسیږي. ښاغلي بلخي وویل چې دغه شمېر له 2% زیاتې انجونې دي.
منظور ما از اطفال بیرون از مکتب هر
د ښوونځیو څخه د بهر ماشومانو څخه زموږ منظور هر هغه ماشوم چې په اوسنیو شرایطو کې باید په ښوونځي کې وي او په داسې عمر کې دی چې حتماً باید په زده کړو بوخت وي، خو متاسفانه په ښوونځیو کې نسته دی او د تعلیمي سیستم څخه بهر دی.
د پوهنې وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د 2002 میلادي کال او 2009 میلادي کال ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملېدلو شمېر 1 میلیون څخه 8.5 میلیونو ته لوړ شوی دی، خو د یو لړ عواملو له امله چې ټولنیزې، اقتصادي او امنیتي ستونزې په سر کې ځای لري لا هم 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. په افغانستان کې د جګړې په پراخېدو په جګړه کې د ښکېلو خواوو لخوا په ځینو سیمو کې له ښوونځیو څخه هم د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل کېږي. د افغانستان اجرا رئیس عبدالله عبدالله چې په کابل کې نننۍ غونډې ته وینا کوله هم دې ستونزې ته اشاره وکړه او د افغان امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې د پوځي اهدافو لپاره د ښوونځیو د کارولې څخه دې ډډه وکړي.
اما تنها مسؤلین امنیتي نه، بلکې تمام پرسونل دفاعی امنیتی ما،
نه یوازې امنیتی مسؤلین بلکې زموږ ټول امنیتی او دفاعی پرسونل د ښوونځیو حرمت او د پوځي اهدافو لپاره د ښوونځیو څخه د کار نه اخیستلو او د ښوونځیو تر څنګ د سنگرونو د جوړولو څخه ډډه وسی. دا که ښوونځیو او کلینیکونه او روغتونونه وي، دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده. هغوی ته چې ښوونځی ورانوي د یو بل ښوونځي د ورانولو بهانه مو ورکوي.
خاغلی عبدالله ویل چې په افغانستان کې نیمه خونځي ودانۍ نه لري او نه هم خونځي د پوهنې د معیارونو پر اساس فعالیت کوي. هغه ویل کسام ډیر کار شوی، خو لا هم ماشومان ته د ښه تعلیم د برابرولو په برخه کې ډیر کار په مخ کې پروت دی. د دغه پروګرام له لارې به هغه ماشومان چې د بېلابېلو عواملو له مخې خونځیو ته نه دي شامل شوي په کلیوالو سیمو کې ورته د زده کړو امکانات برابر شي. د دې پروژې مجموعي لګښت 1.5 میلیون امریکایي ډالر دی چې د ښوونې تمکیدی علیشي بنسټ تر څارنې لاندې د افغان او نړیوالو غیر حکومتي ادارو لخوا په مصرف رسي. تاکل شوی دی پروگرام په لومړي کال به دغه پروگرام ته 15 میلیون ډالر برابر شي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، پرون د فبروري 28 د مورنی ژبې د زده کړو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې په مورنی ژبه د زده کړو په برخه کې د ستونزو او اړتیاو په هکله د ښوونې او روزنې وزارت د تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری سره موږ مرکه کړې او ښاغلی شینواری لومړی د ژبې پر اهمیت ژغېدلې.
د مورنی ژبې مثلا خو درې لومړی حق دی چې دا ثابت دی او د ټولو ماشومانو حق دی چې خپله مورنی ژبه زده کړو. مورنۍ ژبه زده کړه اسانه وي، مکمل زده کړه کېږي. په همدې خاطر نړیوالو څېړنو هم دا ثبوت کړي او ملګرو ملتونو ځکه دا ورځ ټاکلې ده. دویم برخه قوانین او پالیسي دي. د قوانین او پالیسۍ له نظره هم افغانستان په دې برخه کې د نورو ګاونډیو په نسبت پرمختللی دی. هم اساسي قانون دا تسجیل کړی ده چې په مورنۍ ژبه او د مورنۍ ژبه زده کړه ماشومان ته برابرېږي. او هم پوهنې وزارت په خپل ستراتیژیک پلان او اصلاحی پلانونو کې همدارنګه یو مشخصه پالیسي د لپاره لري چې هر چیرته چې د یوې شعبې په اندازه ماشومان تیار شي باید مورنۍ ژبه زده کړه برابر شي. درېم اړخ یې عملي امکانات دی او باندې کول دي د پالیسي او د حقوقو.
خا په دې درې مواردو کې چې تاسو ذکر کړل، اولی حق تاسو ویل خو دومره برخه کې راشو، په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې څومره قانون تطبیق شوی دی، او که درې مې برخه ته راوګرځو دغه حق څومره اتباو ته ورکړل شوی؟
عام طور په پښتو درې د افغانستان هیواد شمول رسمي ژبې دي. نه پښتو ژبه سیمو کې پښتو د زده کړې درې ژبه کې درې ده، او یو مضمون به د بلې ژبې لکه پښتو سیم پښتو ژبې سیمې دي درې دی، یو مضمون په توګه تدریس کې درې ژبې سیمې دي پښتو، یو مضمون په توګه د درې ژبو په برخه کې په سیمو کې اکثریت خبرې کوي. پوهنې وزارت کتابونه چاپ کړي دي زیاتره سیمو ته لیږلې، خو هغه ورځ په کار ده لازم عملي شوې لا نه ده، ځکه ښوونکي ورته نشته. ځینې سیمو کتابونه لاندې سیل دي په نصاب کې، دې مسله حلول غواړي چې دا د درې ژبو لپاره د دې پښتو ژبه د درسي ساتنو مسله حل شي. بله مسله ته د دوه افغانستان شمول رسمي ژبو ته د پښتو درس په زیاتره سیمو کې پښتو ژبه ته په درې تدریس کې، لکه په کندوز کې، بغلان کې، فراه کې، هرات کې، بادغیس.
که په مورنۍ ژبه د زده کړې مسله په ځینو سیمو کې چې تاسو هم نمونه واخیستل د یوې ستونزې په توګه مطرح شي، نو څنګه دغه ستونزه حلوي؟
مربوطه مدیران امیرین مکتبونو ریاستونه دا مسله جدي در کې هغه پالیسی عمل کې راولي ځنه په عمل بدل کړي.
بله،
او ځینې طبي کتابونه او وسایل رسول هم زمونږ مکلفیت دي چې په دې برخه کې توان هم نه پیدا کړي. دا پالیسی چې موږ جوړ کړې موږ مکاله کې شامل ملي کړو، نو په دې روان کال کې بلک جدي اقدام وکړو، په متمالم برابر کړو، امر کتابونه برابر کړو، همدارنګه نظارتي سیستم به جوړ کړو، نظارتي وکړو، یعنی تعهد کې او اصولو کې موږ مشکل نه لرو، مګر په عملیاتي برخه کې چې د ستونزې د دولت نه هله کوو خپل متمتحد ان شاء الله په مخکې وځو.
بله، د کې نړیواله ټولنه تاسو سره څومره همغه کې ده، در سره مرسته کوي کنه؟
زمون بهرنۍ کاران کله ملګرو ملتونو ادارې د انکشافي ډونران دي، دوی زمون پلانونه من سره حمایت کوي. هغه پلان چې موږ له دې حمایت کوي، دا زمون پلانونه چې په مورنۍ ژبه زده کړه او د مورنۍ ژبه زده کړه شامل ده. البته دا مورنۍ ژبه زده کړه خاص ډېر مصارف نه لري، ځکه چې موږ تعلیمي نصاب جوړو په مضمون کې یوازې د درېمو مورنۍ ژبه لپاره یو یو مضمون کې تفصیل هغه مصارف چې بهرنیانو کومه کې موږ خپل برابرول شو.
وروسته به د لوړو زده کړو په برخه کې دوی ته څومره زمينه برابره ده؟ د کاریابۍ په برخه کې چې دوی راوځي رسمي دوایرو کې کار کوي، د کار یا د لوړو زده کړو چانس نه کمیږي؟
قانون اساسي دا مسله حل کړي، کله چې قانون اساسي جوړېدو دا فکر یې وکړو، یعنی یو په مورنۍ ژبه زده کړه کنه، یعنی ایجوکیشن ان مدر ټنګ، او یو ایجوکیشن اف مدر ټنګ دی، یوازې یو مضمون په توګه دغه درې ژبې چې دي یو مضمون په توګه نو څنګه دا درسو نور د تدریس هغه ژبه چې دا هغه بیا په خو یو دی، او یو څه هم دا چې موږ نور څه په پاکستان د فرصتونو نه محروم پاتې شي، په کارو کې دی، په لوري زړه چې په دې سب هغه سیمه چې دری ژبې ته نږدې دي یو مضمون مورنۍ ژبه نه نور مضمون نه پدې دي، او اقلیت ژبه خلک چې په خپل ژبه ته نږدې دي یو مضمون په مورنۍ ژبه نه نور مضمون نه په خپل ژبه، نو دوی په مخ د لوړو زده کړو او د کاریابۍ فرصتونه نه تړل شي.
ډیره مننه شینوار صاحب، کور مو ده.
ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هریرود د حوضې د اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت یو تازه څیړنه ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې د دغه حوضې اوبه 50% کمې سوي دي. افغان چارواکي وایي چې ایران په خپله خاوره کې د هریرود د حوضې له اوبو څخه بې درېغه ګټه اخلي، نو ځکه پکې د اوبو کچه کمه سوې ده. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید د هریرود د اوبو پر سر له ایران سره مذاکرات وکړي. په دې باره کې نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د هریرود د حوضې د اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د تازه څیړنې له مخې له 1920 لمریز کال راهیسې په دې حوضه کې د اوبو کچه شاوخوا 50% کمه شوې ده. د دغې څیړنې چمتو کوونکی محمد علي حسیني د پنجشنبې په ورځ د خپل کتاب هریرود مرور بر حوضه آبریز د مخکتنې په غونډه کې وویل چې د هغه د څیړنو په اساس د هریرود په حوضه کې هر کال 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه تولیدیږي، خو د ایران لخوا په خپل خاوره کې د دی حوزه له اوبو د بدریغ استفاده لامل په دی حوزه کې د اوبو کچا نیم پنیمه کمه شوه ده. د هغه پر وینا د هریرود د حوزه د اوبو زیاته برخه د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې تولیدیږي، خو دغه ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي حتی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ښاغلی حسینی زیاته کړه
در پاینده است، در کشورهای دیگه
هولاند سیمه او نور هیوادونه د داسې کرنیزو محصولاتو په کرلو پیل کوي چې زیاتو اوبو ته اړتیا لري، لکه لبلبو، هندوانې، خټکی، بادرنګ، رومیان او پخته پسته. هلته د هریرود له اوبو څخه دا محصولات تولیدیږي او حتی بهر ته صادریږي، خو په پورته سیمو کې زموږ خلک د پراختیايي پروګرامونو د نشټوالي له امله حتی د څښاک اوبو او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د هریرود د سیند اوبه د افغانستان له مرکزی ولایتونو سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه پاتېریدو ایران ته بهیږي او په پای کې ترکمنستان ته دننه کیږي. ښاغلی حسینی ټینګار وکړ چې افغانستان باید د هریرود د اوبو پوښتنه وکړي او خپل حق وغواړي. د دې حوزې په اړه د تحقیقي کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو هم د هریرود د اوبو په تړاو له ایراني لوري سره د مذاکراتو غوښتنه وکړه، خو ټینګار یې درلود چې افغانستان اوس د دغو مذاکراتو د ترسره کولو ظرفیت نه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب عقافهیم وویل چې ایران د هریرود په حوزه کې د اوبو سلویخ بندونه جوړ کړي او اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود حوزې سرحدي سیمو ته وبهیږي. هغه دې مسلې ته په اشاره وویل چې افغانستان مجبور دی په دې برخه کې د خپل د حق غوښتنه وکړي. دې حوزې تر مشهد پراختیا موندلی، تربت جام، تربت حیدریا، سرخس او دا ټولې سیمې رانغاړي. په دې حوزه کې زموږ ایرانی ملګرو سلویخ بندونه جوړ کړي او یو ساسکی اوبه هم نه پرېږدي چې سرحدي هریرود ته وبهیږي. خو تل بس پر دې کوي چې راځئ مذاکره وکړو، په څه باندې مذاکره وکړو. که ستاسو نظر حوزې ته وي نو راځئ چې په ټوله حوزه مذاکره وکړو. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې افغانستان باید لومړی د اوبو د سیاست په اړه پوهه ترلاسه او بیا له ایراني لوري سره مذاکرات پیل کړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار محمود محمودی په دې غونډه کې وویل چې افغانستان باید له مذاکراتو مخکې د هریرود د حوزې په اړه کره څېړنې وکړي او له بشپړ چمتووالي وروسته له ایراني لوري سره مذاکرات پیل کړي. هغه وویل افغانستان نن حاضر دی چې لاړ شي مذاکرات وکړي او د افغانستان ګټې خوندي کړي، سره له دې چې ستونزې هم لرو. زه نه وایم چې هر څه سم دي، خو باید مذاکره وکړو. بل دا چې کله ناکله مجبوره کیږو په خواشینۍ سره چې له اوبو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. زه د همدې لپاره وایم چې راځئ اوبه مهار کړو او دا یو اړخیزه اړیکې چې اوس زموږ او ګاونډیانو ترمنځ دي دا په متقابلو اړیکو بدل شي. د افغانستان او ایران ترمنځ اوبه له ډیرو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجمنه مسله ده. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی د افغان حکومت د اوبو د مدیریت پروګرامونو ته په اشاره ویلي وو چې دوی به په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. او دغه راز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره به په دغه هیواد فشار راوړي. خو افغان حکومت د ایرانی چارواکو سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې اوبه د افغانانو حق دی او ترې استفاده کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان په 1996 عیسوي کال کې 95 میلیارد متر مکعب اوبه درلودې، خو د افغان حکومت موندنې ښیي چې د اوبو دغه کچه په 1401 مریز کال کې 55 میلیارد متر مکعب ته راکمه شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د 2009 کال د فبروري د میاشتې په 13مه د افغانستان څخه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هدایت یو هیئت پاکستان ته راغلی او دې هیئت د تعلیمي برخې له نمایندګانو، محصلینو او د شاګردانو له اولیاو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې. دا چې د دوی ستونزې څه وې، موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس ډاکټر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، د تعلیم په برخه کې مشکلات وو چې د مشکلات د سرحد نه اخوا خصوصا په پاکستان کې او ایران کې او هندوستان کې د مهاجرینو دي ډېر خطره د لوړې سطحې یو هیئت محترم ولسمشر لخوا تعین شو چې د لسو وزارتونو نه تشکیل شوی وو. هغه لومړی سفر هندوستان ته لرلو او دویم سفر یې دلته پاکستان ته لرلو چې په اسلام آباد کې د محترم سفیر صاحب سره همدارنګه چې نور افغان ډیپلوماټان او تشهیر راغو سره د مکاتبونه د ټول لیدنه وکړه او دا غي نه رسته دلته په خبر پښتونخوا کې راغله زمونږ تشهیر او زمونږ تشهیر په مختلفو موضوعاتو باندې کې ماجدي مبارکي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو باندې کې انټرنیشنل کوم ستراتیژي چې د یونیسیار د ایجوکیشن ستراتیژي دا غي مبارکي همدارنګه له ماشومانو د ایجوکیشن مبارکي د پریزنټیشن نو ورکړل شو
bale
د مهاجرینو د نمائندګانو سره د اولیاء او ساوو د شاګردانو سره ملاقات وکړ
bale
په دوه مورځي مکاتبونه لیدنه وکړه د محترم کونسل سره او موږ یې ناسي درلودلې bale تر څو چې کولی شي د دې ته اړوند مړي دا د پوره گزارش محترم ولسمشر ته وړاندې
ډیراله محترم جلیل صاحب د دې هیئات سره د تعلیم په برخه کې چې محصلینو او د شاګردانو کورنۍ یا اولیاء او د دوی سره وکټل نمائندګانو یو وکټل اصلا د شاګردانو او محصلینو ستونزې څه وي چې و دې هیئات ته وړاندې کړي
بونه دې خبره دا و چې د لوړ زده کړو په ارتباط باندې د محصلینو سره هم وکټل
bale
دوره سمه پوری چې کوم دی دا د شاګردانو سره هم وکټل د ټول لیسو د مدیرانو سره هم وکټل د اولیاء سره هم وکټل نو دا مشکلات چې دي په څو برخو باندې شوي دي د لوړو زده کړو مشکلات چې دي په یو نوعیت کې دي چې ډېر زیات دي دلته مشکلات چې داخل د افغانستانه پورې مشکلات تړلې دي او همدارنګه په داول نتر دوله سمه پوری چې څه مشکلات دي همدارنګه د نصاب خبره چې په دې ورځ کې نیسار وړي چې هغه مکاتب چې نیسار لپاره ته ویل کی افغان نصاب یو بل نصاب بدل شي په هغه باندې پوره معلومات وکړه او د مشکلاتو سلسله یا د سیمې سلسله د مزيات چې زه فکر نه کوم چې په دې انټرویو کې او په دې کوم وخت کې هغه ټول مونږ یې هاته کو
نو آیا د دوی د ستونزو د لوړو زده کړو د محصلینو د لپاره یا د شاګردانو د لپاره د دوی د ستونزو د هوارولو د حل د لپاره دوی ته څه ډاډګرنه وسوه
د چې هلته د افغانستان د تحصیلاتو عالی وزارت نمائنده هم موجود و با صلاحیت همدارنګه د افغانستان د تعلیم تربیه وزارت نمائنده هم موجود د ریاست جمهور رئیس خپل نمائنده د وزارت هم موجود نو دا هغه مسائل دي چې د واده وکړه چې دا مسائل چې تر افغانستانه پورې تړلې دي چې زیاتره د افغانستانه پورې تړلې او هغه مسائل په داخل د افغانستان کې حل کی او د یو میکانیزم او د یو ستراتیژي په اساس باندې سو کم او زیات مشکلات چې دلته وو او هغه مشکلات داسې مشکلات چې د افغانستان پورې دي د نړیوال چې د غیر خوانه مګر ته جوړیږي مثلا د مهاجرینو ماشومانو ته کتابونه موجود چې د افغانستان راشدو دلته راشي همدارنګه د یو نمونې یو سول لیسو جوړول د ټکي خبر کې چې افغانستان حکومت یې تمویل کی نو دا هم تقریبا دی او دریو لیسو منځوري خوشخبری هم د مهاجرینو ته ورکړل شو چې افغانستان حکومت سوچي چې مهاجرین وي نو هغه درې لیسې به دلته جوړي همدارنګه نور هم نو مشکلات شو دا وته ویل شو ان شاء الله کوم څه مشکلات چې هغه ته موږ یو تر سیده ګیو کو نو چې موږ څه مشکلات متناوی دي هغه بلته ان شاء الله حل شي
ډیر مننه ستاسو څخه محترم عبد الحمید جلیلی صاحب کور مودان سلامات
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د هوست یو شمیر شزینه مدني فعالانو پر ځای دولتي چارواکو رغ کړي چې په شار کې د شوزو پنوم جوړسوي پارک دی دوی توسپاره او د شوزو لپاره دی پکې لازم اسانتیاوي برابر کړي په دې باره کې زموږ خبريال ابراهيم رحيمي رپورت لري
د غوخزینه مدني فعالانو په یو خبری کانفرنس کې له ځای دولتي چارواکو غوښتل چې په خوشخار کې د خزو په نوم جوړ شوی پارک د تخلیه او د دوی په واک ورکړي مدني فعال زینب افغان انتقاد لري چې یاد پارک د نارینه او په اختیار کې دی او اوس د خزو چارو ریاست نارینه او ته پکې د غرفو د توزیع لړۍ هم پیل کړي هغه دا کار له خزو سره بی عدالتي بولي
دغه پارک ډیرې د تخویان نه به پښتنه وکړه د خزو په نوم سره پارک یې سپېژنینه دی خازو پونم سره داسې منځک نه پېژنې چې مونږ په خار کې خازو پونم سره منځک ولرو دای تاسف زی دای شرم زی دای چې مونږ د رکړ شي منځک ایو خور نه پیږي چې مونږ کوم ځکه منځک لرو مونږ کوم ځکه سهاله رو ای مونږ پارک ورکړه د پسولو سره تقسیم شوی دی
د خوست خار په جنوبي سنډه کې د خازو پونم دغه پارک څو کاله مخکې د پی آر ټی لوري جوړ شوی د خزینه فعالانو په وینا له هغه مهال راهیسې خزو ترې په مستقل ډول استفاده نه ده کړې مدني فعاله زینب افغان د خزو چارو د ریاست پر مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې په دې پارک کې خزو ته د ناستې کاروبار او تفریح لپاره هیڅ ډول زمینه نه ده مساعده کړې
چې موږ هیڅ کله نور چاته مکې نه ورکو چې موږ په سارنا وښنې لوبې وکي هی چاته مکې نه ورکو چې موږ اکړنو نه یا موږ مول لای مونږ زمکه نه مونږ شای نه دای سی فدا وکي اوس هغه وخت نه دی چې مونږ بغلی پوت شو هرڅ چې په مونږ نه سعودو کی مونږ به خبري ګوم نه
د رختونونو لو انتظار خونو پرته خزه په خوشخار کې د انتظار او نستلو لپاره کوم مناسب او ځنګړی ځای نه لري خار تر اتلون کې زیاتره خزه لو پیادرونو څخه د انتظار ځایونو په توګه استفاده کوي مدني فعال اشرف بهیر داستون زده اندېخنې وړ بولی د د په وینا دا حالت خزل نور مشکلاتو سره هم مخ کوي
یو نفر به په اقتصادي لحاظ ډیر پیوړ وي هغه به د خزل لپاره هر څه امکانات ویل هغه خزل هغه خویان دي زمونږ خویان دي هغه خزل زمونږ د دستورو د جملو چې څوک دی ولسوالۍ نرسي په بازار کې دلته کینی ډاکټر ترسي بل کوم ضرورت په خاطر
په ورته وخت کې د خوز د خدو چارو رئیس ډاکټر امال علي ولی بیا د خبره ردوي چې ګنې په یاد پارک یې نارینه او ته غرفه توزیع کړي هغه تاکید لري چې پارک خزو ته برابروي
دا د پارک مسأله قراردادونه لغوه کړل ټول خوست میشته ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول دا پارک تسلیم شو دا په اوږدمهاله قرارداد نه درک شوی دا په موقت ډول سره ورک شوی د خویندو لپاره خاص د خویندو لپاره به د نارینه لپاره نه وایي نارینه ته اجازه نه وکم چې په دغه پارک باندې یو قدم هم کړي او ما نه کار وکړي
خو د یاد شوی خبری کانفرنس خزینه مدني ګډونوالو په یو پریکړه لیک ویل چې که دولت په دغه پارک د غرفو توزیع لړۍ ونه دروي په مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په اوس وخت کې له لسو څخه زیات امریکایان د بهرنیو حکومتونو او جنګیالیو لخوا د سیاسي تبادلې لپاره برمته کړي دي. په دې لړ کې د امریکا غږ خبریالې ګریتا وان سټرن د نیول سوو امریکایانو له کورنۍ سره او له هغه خبریال سره مرکې کړي دي چې ایران د 1540 ورځو لپاره په بند کې ساتلی وو. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو دریو امریکایانو ستنیدل د امریکا لپاره یو لوی بری وباله چې په شمالي کوریا کې د څو میاشتو لپاره بندي وو.
I'm very honored to have helped the three folks.
دا زما لپاره د ویار ځای دی چې د دغو دریو کسانو په خوشي کولو کې مې مرسته کړې ده.
د ټرمپ ادارې د څو کسانو د خوشي کېدو ویار ګټلې ده، خو نور امریکایان په بهر کې په بند کې پراته دي، چې پکې آزاد خبریال آسټن ټایس هم شامل دی چې د سوریې د روانې شخړې په اړه یې رپورټونه برابرول. هغه د 2012 کال د اګست په میاشت کې د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا توقیف شو. د هغه میرمن ډیبرا ټایس وایي سخت دی چې د ایران په یو بند کې پینځه سوا څلور څلوېښت ورځې تیرې کړې دي.
په لومړنیو اونیو کې نه پوهېدم څه وکړم، وېرېدلی وم، خو فکر مې کاوه چې دغه حالت به ژر پای ته ورسیږي. کله چې د یوازیتوب بند موده اوږده شوه نو زه ناهیلی شوم. هغوی به راته ویل چې د ادامېدو په حالت کې د څو ساعتو دننه ستا سر به پرې کړو.
رضایان د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې له مخې د 2018 کال په جنوري کې خوشې شو، خو د نورو بندیانو لپاره دغه انتظار لا هم دوام لري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.